پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه د غبرګولي 14 نیټه ده چې د 2020 کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله مړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې کچیر خلک مظاهره باندې نکړي پاود به د مداخلې لپاره ورواستوسي. په دغه هیواد کې لوی اونۍ راهیسې د پولیسو په توقيف کې دی و تورپوست د مړکېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
په کندز کې د یو ماین چاودنی و ملکی کارګران وژلی او شپږ نور یې ټپیان کړی دي. په فراه ولایت کې بیا 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تورپوستي د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنی و کارګران وشلی او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندز د والی ویاند اسمت الله مرادی نن ازادي راډیو ته وویل دا مرکشوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خانابات ولسوالۍ د جنګلباشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا په سړک کې خښ شوی ماین وچاودید. نوموړي زیاته کړې د څلور تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و او د درملنې لپاره د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. هغه زیاته کړې چې د خانآباد جنګلباشي سیمه د وسلوالو کنټرول کې ده او طالبان خانآباد ښار ته پر غځېدلو فرعي سړکونو ډیر کله ماینونه ښخوي. خپله طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلواله ډله ډیر کله د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې پکې ولسي خلکو ته مرکشوب له واوړي. د تخار امنیه قمندان د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندان سمنوال سید معراج الدین سعادت نن رسنیو ته وویل د جنایي جرایمو پر ضد د مبارزې پولیسو د تعلقان خار په تنګي فرخار سیمه کې دوه کسان چې د وسلو او مهماتو د لویو قاچاقبرانو له ډلې دي نیولی دي. ښاغلي سعادت وویل دا قاچاقبران چې د تخار ولایت د چای اب ولسوالۍ اوسیدونکي دي په داسې حال کې ونیول شول چې یو اندازه وسلې او مهمات یې په یو تونس موټر کې چایاب ولسوالۍ ته وړل. د تخار امنیه قمندان وایي له تورونو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د فراد ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي. د فراد عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن ازادي راډیو ته وویل دی وایي له نیکمرغه هغه ډاکټر صاحبان چې په کرونا اخته دي جدي علایم نه لري، کورنۍ قرنطین مراتوي او که خدای کول تر قرنطین وروسته به بیرته دویم معاینات ورکړل شي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس له خلکو غوښتي چې د کرونا څخه د ځان ژغورنې لپاره دي د ډاکټرانو سپارښتنې په نظر کې ونیسي. د فراه د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 144 تنو ته رسېدلی چې 13 تنه یې راغېدلي او یو تن مړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې نه وروسته د دې وژنې پر ضد پیل شوې. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په واټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې لمحاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوریډا د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا بندېدو په نتیجه کې مړ شوی. 46 کلن فلوریډا د مې په 15مه د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. پر انټرنیټ په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې تورن کس پړ مخې پر مځکه پروت دی او یو پولیس افسر یې پر غاړه خپل زنګون ایښی. فلوریډا نارې وهي چې سا نشي اخیستلی او پولیس ته زارۍ کوي چې خپل زنګون د دلغاړې لری کړی. دا فلوید په قتل څلور سلوی کلن ډیریک شاوین تورن پیژندل شوی. دا عدلی طب ډاکټر مایک پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د نوموړي پر غاړه او ملا د فشار په نتیجه کې زندی شوی او سایه ورکړي. کرملن وایي د امریکا ول زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا خپره ده، ټرمپ تېره اونۍ وویل د جی سیون سرمشریزه به د راروانې جولای میاشت لپاره یې پلان کړې وه، د روان کال تر منی پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیه، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دا هم نه دي ویلي چې پوتین دغه بلنه ومنله او که نه. دا و خبرمه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعاوې رد کړې دي.
دا خبره چې دا دوی کم خلک کړي دي، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بې واقعیته ده او ما فکر مند کم اصل حقیقت نه لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت سرکونه د تخریب له تهدید سره مخامخ دي.
موږ به د لارو ځو، اوله کې تقریبا لږ کوټې چې وګورئ یو میاشت بعد ګوري نو متر دوه متره سړک نور هم خراب شوی.
په دې اړه چې طالبان او نور سختري ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي، په دې اړه راپور لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ اورو. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې ده. دوی همدارنګه هغه خبر هم رد کړ چې ګواکې د طالبانو د رهبرۍ ډیری غړي په کورونا ویروس اخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې فورن پالیسي مجلې د یو شمیر طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کورونا ویروس له امله مړ سوی دی. په دې اړه ناجیه صافی را سره په سټوډیو کې ده او نور حال برا سره شریک کړي. سلامونه ناجیه جانی.
ملاله جانی ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د فارن پالیسی مجلې دریو طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. فارن پالیسی د یو شمیر سرچینو له قوله همدارنګه لیکلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو مشر ملا هبت الله هیڅ کوم پیغام او تصویر نه دی خپور شوی. خو له بلې خوا بیا طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو د رهبرۍ هیڅ کوم غړی هم په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. نوموړي دغه ریپورټونه یوازې شایعات یاد کړل او وی ویل چې د دوی هدف د عامه ذهنونو مخشیشول دي. په همدې حال کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي هم دغه ریپورټونه ردوي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا سره مو شیبه مخکې خبري وکړې. سید اکبر آغا په دې اړه وویل،
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډېره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه موږ روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بې واقعیته ده او ما فکر مند کوم اصل حقیقت نه لري.
بلې خوا په کابل کې د ملي امنیتي ادارې یو چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړي دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کورونا ویروس اخته شوي، خو سرچینې ویلي دا معلومه نه ده چې ملا هبت الله اخونزاده هم پکې شامل وو او کنه. په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبری په غاړه اخیستې ده. بلې ملالی جانی،
ډیره مننه ناجیه جانی. اوریدونکو تاسو واوریدل چې وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې دوام لري، خو لا هم درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. طالبان اکثرا د هغو حملو د مسؤلیت له مننو ډډه کوي چې ملکی وګړي پکښې وژل کیږي، خو داعش ډلې د ځینو وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. له دې حالت سره دا پوښتنه مخې ته راځي چې له 14 کاله جګړې وروسته اوس حکومت، طالبان او نورې ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې یو راپور احمد تکل وړاندې کوي.
افغانستان له 14 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تېره اونۍ د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې و. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلی کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثرو ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگټن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیز پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو لمخه حکومت د افغانستان د ټولو 402 ولسوالیو په سلو کې پر 13 او طالبان په سلو کې پر 40 واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړې روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر له پلوه د طالبانو پر تله برلاسی دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنګیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری یې تښتي او معنویات یې کمزوري دي چې علتونه یې د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایته مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز سی این ای امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت نه د خپل پوځ د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبعیدي حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډېره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هومره پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپېژندل شي. نو د شرودن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغېز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یوه پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکېل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي، جنگیالي هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان یې له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندې کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان 5م لوی ښار دی، دوه ځلې ونیوه. خو د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو، لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبیدلی وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی.
تاسی ازادي رادیو او ری اوس هم د ناجیه صافی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد عالی شورا د هوایی دهلیزونو للارې د غالیو صادراتو لپاره 6% سبسایډي په پام کې نیولې. د افغانستان د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې د عامه اړیکو مرستیال جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د وطني غالیو د صادراتو د زیاتوالي او د ګاونډیو هیوادونو للارې د غالیو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره شوی. ښاغلی نوید زیاتوي دغه کار افغان سوداګر هڅوي چې با کیفیت غالۍ تولید او صادر کړي. د افغاني غالیو سکتور چې د کیفیت له امله په ګرد نړۍ کې لومړی وو او دا مهال له ستونزو سره مخ دی، یو ځل بیا په نړۍ کې پخوانی بازار او شهرت خپل کړي. د جناقا نوید په خبره تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې افغاني غالۍ صادرېږي، خو د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي په هدف دغه صادرات درول شوي دي. ویل کېږي چې افغاني غالۍ تر ډېره استرالیا، جرمنی، انګلستان او امریکا ته صادرېږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال زرګونه متره افغاني غالۍ ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته وړل کېږي او په هغه هیواد کې له پروسس وروسته په پاکستانی نوم او نخان نورې نړۍ ته صادرېږي. روان کال به په فراه ولایت کې د هندوانو صادرات 609 ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه دا ده چې روان لمریز کال به د فراه ولایت د هندوانو صادرات 609 د زرو 300 میټریک ټنه ته ورسیږي. د خغلی متین په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د فراه کرنیز محصولات په سلو کې 6% زیات دي. د متین په وینا سکال د هندوانو د ضایع کېدو د مخنیوي او کلور لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم یو بهرنی موضوع ده. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې کچیر خلک مظاهره بند نه کړي پوځ باید مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ټرمپ پرون دا بیان خبر کړی دی. ټرمپ ویل چې کچیر ایالاتونو مشران د هغه له سپارښتنې سره سم د مظاهرو د مخنیوي لپاره د ملي ګارد ځواکونه په زیات شمیر کې ونم کوماري دی به د امریکا پوځ ورواستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تورپوستي وګړي تر وژل کې دوه ورسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روانه دي. په دې اړه معلومات له فرشتې جلال زی څخه اورو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. فرشته جانې سلامونه. آیا د امریکا ولسمشر د دې صلاحیت لري چې پوځ د مظاهرو د کنټرول لپاره ورواستوي؟
و د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د کورمی جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځ د وضعیت تکراري لپاره کار واخلي. په امریکا کې د قانون چې د سیول رایټس اکټ په ویل کېږي د په جنګي شرایطو کې یا په داسې حالت کې چې رئیس جمهور یې لازمه وګڼي د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره جمهور رئیس ته دا صلاحیت ورکوي چې د امریکا پوځ موظف کړي. خو په یاد باید ولرو چې تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره پوځیان ګمارلي دي او د امریکا مختلفو ایالتونو ته یې استولي دي. او دا کار هر وار له ایالتي چارواکو سره د مشورې او له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو او همغږۍ له مخې شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په واشنگتن او د امریکا په نورو ښارونو کې په یک شنبه تر ورځې وروسته چې چور او پلان وسه او مظاهره په تشدد بدل شوه دا بیان ورکړی دی، هغه د دغو کارونو غندنه کړې ده. او ډونالډ ټرمپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټول امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې، خو د ویلي چې د ده اداره به داسې مظاهرې چې په نښتو او چورو تالان تمامه سي. نه زغمې د امریکا جمهور رئیس د یادونې وړ ده چې پرون د سپین ماڼۍ په روز ګارډن کې خبریالانو ته خبرې کولې. دا روز ګارډن د سپین ماڼۍ دغه یوه برخه ده چې مخامخ یو لوی پارک دی، او کله چې جمهور رئیس دلته خبرې کولې په پارک کې سلهاوو مظاهرچیان راټول شوي وو چې د هغوی د خورولو لپاره پرون پولیسو اوښکې بهونکی ګاز وپاشل او هغوی سره خواره واره کړل.
ډیره مننه فرشته جانې. ورستۍ حال څه د یو مظاهرې کومو ایالتونو ته رسیدلې دي؟
اول خو یوه اصلاح باید وکړمه. مخکې ما وویل چې سول دا د سول رایت اکټس نه دی، دا په امریکا کې چې کوم قانون ما یادونه وکړه دا د سول وار ایرا اکټ دی چې د کورنۍ جګړې په ارتباط جوړ شوی دی، او رئیس جمهور ته صلاحیت ورکوي چې د پوځ څخه استفاده وکړي. په واشنگتن کې د ماشام له بجو څخه ګرځبندیز لګېدلې ده. د امریکا په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو او دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د هغو خلکو چې د وقار او درناوي سره په یو ځای د جورج فلوید د مینې پر ضد اعتراض کوي باید د قهرجنو باید داسې ونیسي چې د هغوی ږغ د قهرجنو او چور اچونکو خلکو په شور کې ورک سي. د واشنگتن کې د ماښام له بجو مخکې وویل چې ګرځبندیز دی. د امریکا په نورو ایالتونو کې هم دا کار شوی دی. د اوتوپسي یا هغه معاینه چې وروسته ډاکتران د مړي پر جسد باندې کوي د هغه یو رپور خپور شوی دی، او پکې ویل شوي دي چې دا سمه ده چې د جورج فلوید د قتل دلیل یا د هغه د مرګ دلیل دا و چې هغه ته اکسیجن نه دی رسیدلی، یعنی سا یې بنده شوې ده. اوریدونکو ته باید ووایو چې هغه امریکایي پولیس چې دا کار یې کړی و هغه له دندې لرې شوی دی، او د قتل تورو باندې لګېدلی د مخکنی پولیس ډیرک چاوین نومېدل. چاوین د مې په شپږویشتمه نیټه باندې د جورج فلوید نیولی و، لاسونو ته یې ولچک راچولی و، او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولی و او د هغه پر غاړه یې خپل زنګون وریښی و. دغه صحنه په یوه ویډیو کې ثبته شوې وه چې یوه سړي چې په سیمه کې ولاړ و ثبته کړې وه، بیا په ټوله نړۍ کې خپره شوه او ډېرو خلکو ولیده. په دغه ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید په مکرر ډول له پولیسو غوښتنه کوي چې له غاړې یې زنګون لیرې کړي او ورته وایي چې زه ساه نه شم ایستلی، خو پولیس ته هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید وروسته بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د دې سره سم د امریکا کې چې کومې لومړۍ مظاهرې پیل شوې هغه د مینیاپولیس په ښار کې وې، او تر هغه وروسته نورو ښارونو ته هم دا مظاهرې خورې شوې دي. یوه خبره ملالی جان، یو وخت د برنامې ډیرونه نیسم، د امریکا د ولسمشر د دغه پریکړې لپاره په غبرګون کې د امریکا د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې کای ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او کار به وکړي. هغه وویل چې د دې لپاره به د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي، خو بایدن نور جزئیات ورنکړل. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي، او بایدن دیموکرات دی. د نیویارک دیموکرات والی اندرو کومو پرون د سینن سره په مرکه کې کله چې پښتنه ورڅخه وسوه چې جمهور رئیس وایي چې پوځیان درواستوي، تاسو څه نظر لرئ؟ اندرو کومو وویل چې موږ مننه کوو، موږ د عسکر نه غواړو.
ډیره مننه فرشته جانې. فرشته جلازی و چې د هغې موضوع په اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداري ورکړی چې چیرې خلک مظاهرې باندې نه کړي پوځ به د مداخلې لپاره ورواستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د جغورنی نړیواله کمیټه یا IRC د افغانستان د امیر وختیا وزارت ته خبرداري ورکړي چې دغه وزارت له اویا تر نیوي سلنه د کووید 19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو کچه پکښې لوړه ده. په دې اړه نور معلومات فیروزه عزیزي راټول کړي چې له موږ سره به یې شریک کړي او همدا اوس را سره پر لیکه ده. فیروزه جانې سلامونه.
ډېر زیاته مننه ملالی جانې. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، په کرونا د مشکوکو کسانو زیاتېدو سره البته د ټولو اندېښنې راپارېدلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په کرونا د مشکوکو کسانو له شمېره دغه وزارت یوازې له 10 تر 40 سلنه د ازمایښت ظرفیت لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره په می میلادي میاشت کې د تایید شویو پیښو کچه 640 سلنه لوړه سوې ده. له دې سره دغه کمیټې دا هم ویلي دي چې ښه چې د افغانستان روغتیايي چارواکي باید دې مسایلو ته پام وکړي، خو د افغانستان ځینې روغتیايي چارواکي له هغې ډلې د کابل د عامې روغتیا مشر له موږ سره په خبرو کې د دغه کمیټې دغه راپور یا دغه اعلامیه د دوی څرګندونې ردوي چې دوی خبرې به واورو.
ای که تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت ما پایین باشه یک گپ نیست. هدف ما از تقاضا حضور هموطنای ما تقریبا به اندازه به تناسب حضور هموطنا در مراکز تستگیری ما فعلا عرضه خدمات داریم.
همدارنګه ملالی جانې، څو شیبې وړاندې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له رسنیو سره کوم امار یا شمیرې شریکې کړلې، په هغه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې هر ورځ د دغه ویروس مثبتې پیښې لا په خپرېدو دي او زیاتېدو دي. نو هغوی هم په دې اړه معلومات ورکړي دي چې دا تر دې مهاله په افغانستان کې له 14,000 نه زیاتې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوی دی.
مننه فیروزه جانی. اوریدونکو، فیروزه عزیزی و چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د هغه راپور په اړه نور معلومات را سره شریک کول چې وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له اویا څخه تر نیوي سلنه د کووید 19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسیز مجرغل ازادی رادیو اوری. د کنر اوسیدون که وای پا دی ولایت که چو کال وران دی پخصی سرکون اوس محل زای زای د تخریب لگوار سر مخامخ دی. د دوی پا خبره د افغان حکومت اوس بیار غوانه و نکلی دا کار با دیر ستونزمان سی. نور تفصیل روح الله انواری وران دی که بی.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په خښوی شاوخوا 300 کیلومتر سرکونه اوس بیرته مخ په خرابېدو دي. د مرکز اسداباد غوتنه اوسیدونکو قانیت الله صافی او انام الله
سرکونه د سیدی د گاړو رفتامد نه وتی ځکه ډیر خراب شوی دي. چې دغه نن په یو لک جوړیږي، سبب لس لک جوړیږي، په شل لک نه جوړیږي، ځکه چې باید دغه دم جدي توجه وشي او دا کم چې خراب دي د کونړ نورستان دا خو بيخي خراب دي. با دولت نم دا غوښتنه ده چې زر تر زره دغه برابر شي، ترمیم شي، ځکه چې
په کونړ کې سرکونه ډېر زیات خراب دي. زیب زی بازار کې وګورې ننګرهار او کونړ ترمنځ دغه سرکونه هم خراب دي. موږ به دې لار وځو، اوله کې تقریبا لږ کوتی چې وګورئ یوه میاشت بعدې ګوري نو متر دو متره سرک نور هم خراب شوی چې مکمل راشي د زموږ د سرکونو غم وکړي. د
د دوی په خبره چې که په وخت د بیا ترمیم غمونه خوړل شي نو وروسته به یې جوړول د حکومت له وسه بهر شي.
نوم یې سعید الله دی، سرکانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سرکانو سرک چې دی دغه هم خراب شوی دی، کنډې کپر شوی. اول د جلال آباد نه تر اسماره پورې کوم سرک دی دام زی زی خراب دی. نو او که چېرې دیوان فام ونه شي نو دې نه به د پیچ سرک جوړ شي، نو بیا څوک د جوړول وس لري؟ همداشان د پروتي کنډو کپر بای
موټر چلون کې به سرکونه د هر ورځې په تیریدو زیات خرابېږي چې دوی ستونزو سره مخ کړي، خو حکومت تر اوسه د بیا رغولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلون کې حضرت ولی وایي
کم چې مخکې رغول شوی و ټول بیرته په مخ په خرابېدو دي، بیرته رغونې نشته دی، حفاظت یې نشته دی، بس ټول دورانېدو په حالات کې دي. بس مخکې چې په ګنټه کې رسېدلو اوس بس دومره مشکلې پیدا کړې دی چې اوس په دوه ګنټو کې بس مونږ مشکل خو لا څه کوي چې د مریضانو لپاره دومره مشکل دی چې کوم مریض چې رسوونو بس په دغه درنجاخو یا غځیا پورې مله سا خېجولي.
د کونړ حکومتي مسولین هم منی چې دا سدآباد، جلال آباد، دا سدآباد او اسمار او هم دا رنګ د خاص کونړ او مروري ولسوالۍ ترمن سرکونه کندو کپر شوي او دوی کوخخ کوي چې په ټولو سرکونو کې تخریب شوي ځایونه بیرته ورغوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا سرکونه چې تخریب شوي دي د هغوی په ارتباط وزارت ریاست پایدامی ته معینه بودیجه راغلې ده، هغه اوس په دې کار کوي چې دغه جو کې چې کپارک پیدا شوی، دغه جو کې چې مشکلات ورته پیدا شوي دي، د خپل داخلي بودیجې نه امکاناتو نه چې مخپله پایدامه لري
کونړیان وایي دغه سرکونه د نړیوالو ځواکونو د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د 2004 او 2011 کلونو په منځ کې قیر شوي دي چې اوس یې ډیری بیرته ویجاړ شوي او بیا رغونې ته یې اړتیا ده.
تاسې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د خبرونې دوهمه نیوای تر رسیدلې په دې خبرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنې خبريږي، خو تر هغه مخکې ل اجمل ان څخه د خبرونو سرټکی اورو.
کندوز چارواکی وایي د غلطه په خان آباد ولسوالۍ کې په سړک کې د یو خودل شوي ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د کندوز د والي وایند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو یې تر اوسه مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تخار امنیي قمندان نه یې د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکړی. د فراه ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایرس اخته شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارو ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې دغلته د یو تور پوستي د وژنې وروسته د دې وژنې پر ضد راپورته شوي. او کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني خبرو کې سکال د G7 د غونډې په جوړېدو غږېدلی.
اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ اورو.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ او تر دې تمام مو په خیر سره تیر کړی وي. دوستانو به هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکي از هر چی شي روغ او جوړ اوسئ. مرسل زازه ستاسو په درنه چوپړ کې یو ساعت او ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده چې په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو او د تاسو نظریات به هم په دې موضوع باندې راوړو. خلو خود اړې کې شمیرې مودې 0 او 250 شپېته 11 او 0 او 9 15 40 د مو هم شمیرې دي. او کوم موضوع مو چې ټاکلې تمباکو، نن هم البته د می میاشتې 1 دېرشمه چې د تمباکو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ کې دا چې کوم کارونه ترسره شوي دي په تاریخچه باندې به خبرې وکړو او د دې ترڅنګ دا چې تمباکو څه دی، کومې ستونزې را پیدا کوي او تر دې دمه یې څونه کسانو ته ستونزې را پیدا کړي، په دغو موضوعاتو باندې به هم له ډاکټر صاحب غلام قادر قادر سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه، په خیر اغلی خپرونې ته. څه ښه دی چې په سر کې د تمباکو په تاریخ چه باندې خبرې وکړو؟
تمباکو ډیر پخوانی انسانانو سره ملګری دی، یعنی شتون لري په دې نړۍ کې او دین استفاده ډیره پخوانی شروع ده. خو د دې استفادې یو تعداد داسې اضرار انسان صحت ته ورسول چې د تېرې تقریبا نیمې پېړۍ نه راپدې خوا هسې روان وي چې د تمباکو استفاده په عام ولس کې په ټوله نړۍ کې کم شي.
بله
ځکه چې تمباکو اوس مهال کې په نړۍ کې تقریبا 8 میلیونه خلک د داسې امراض نه مري چې هغه یو شکل نه د تمباکو سره ارتباط لري.
بله
او خصوصا دا تمباکو اکثر هغه کسان چې سنې ځوان دی او د 3 کلنې تیت دي دوی پیل د دغه سن نه کوي. لکه 3 میلیونه داسې کسان اوس لپاره تمباکو نه استفاده کوي چې هغه سن 10 او 15 کلن تر منځ دی.
بله بله
همدارنګه 90% خلک چې تمباکو نه استفاده کوي هغه سن 10 نه کم دی. نو په همدې ترتیب باندې په نړۍ کې دا حالت په افغانستان کې تقریبا یو 30 کاله پخوا شوی وه. هغه ښیي چې 50% خلک عملا اوس یو شکل د اشکال د تمباکو استفاده کوي چې دوی کې شامل دی سګرټ، نسوار، شلام، قیلون او داسې نور مواد دي چې په دوی کې موږ تاسو تقریبا 25% داسې نور خلک دي چې هغه خپله عملا تمباکو نه استفاده نه کوي لکه سګرېټ، نسوار یا چلم نه استفاده نه کوي خو دوی د چلم او د سګرېټ دود سره مواجه دي چې موږ دې ته وایو پاسیف سموکران.
بله بله
دا ټول جنګ تقریبا 50% خلک زموږ تاسو هیوادوال نو دې سګرېټ ته دغه مخامخ دي یو شکل نه ښکاله.
بله بله ډاکټر صاحب په دې وروستي کې چې موږ وګورو ډيري ځوانان البته دغه موادو ته مخه کوي تاسو په نظر تر دې ته ما حکومت ولې نه د توانیدلې چې دغه موادو مخه ونیسي په هیواد کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. په ټول نړۍ کې دا اوس یو ستونزه ده. اکثره هیوادونه کې د سګرېټ یا د تمباکو استعمال کچک شوی ده خو په داسې هیوادونو لکه افغانستان او نورو هیوادونو چې هغوی اقتصادونه ضعیف دي دوی کې لا هم دا مشکل شته دی. د کې څو دلیلونه کېدای شي. یو دا چې دا د سګرېټو خپله کمپانیان چې دي سخته ډېرې پیسې په دې لګوي چې تر څو ځوانان واستوي چې سګرېټ وڅکي. لکه تقریباً 2013 کال کې یعنی یو کال پخوا دا کمپنیانو 9 میلیارده ډالر په ټول نړۍ کې په دې مصرف کړي وو چې څنګه خلک واستوي سګرېټ وڅکل ته. او چې متاسفانه دا د دې سبب شو چې 3 میلیونه خلک هر کال د سګرېټو د استفادې له وجې نه عمري. خو دې پخوا کې که چېرې دا کنټرول اقدامات په ټول نړۍ کې شوي دي یو تعداد هیوادونو کې مخکې چلې استفاده کمه شوې ده. نړیوال روغتیایي سازمان چې دی هغه د تمباکو سره د مبارزې هغه مشري لري او داسې تخمین نه کېږي که چېرې 10 کاله بعد یعنې 2010 کال پورې د تمباکو کنټرول په نړۍ کې مختلف هیوادونو یو ته اقدامات د چې نړیوال روغتیایي سازمان پیشنهاد کوي هغه ونه کې نو دا به د دې سبب شي یو اویا فیصده سرطان مرضونه چې هغه به د تمباکو له امله منځ ته راشي. همدارنګه 2% د سږو مزمن ناروغي دي دا به رامنځته شي. همدارنګه 0% به د هغه د زړه او د شریانو مرضونه اندغه درې کټګوري مرزونه چې اکثرا د تمباکو استعمال پر ادامه لري نو دې غټ د تمباکو کمپنین چې دی هغه هم غلی نه دی تاسو همیشه ډېر زیات پیسې لګي او دونه پیسې نه دي چې د تمباکو د مخنیوي لپاره پکې کارونه وکړي.
ډاکټر صاحب د روغتیا نړیوالې ټولنې تمباکو ته د نوایلو په نړۍ البته نړیواله ورځ چې د می 1.5 نیټه د ویلې دي او دغه ورځ هم ورته ټاکلې ده تاسو په نظر په یو ورځ باندې کولی سي چې د دې مخاونې سي یا هم کومه یو ورځ چې ورته ټاکلې ده؟ ډاکټر صاحب د مخه غوړی فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه را سره ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ. نن البته د می میاشتې 1.5 چې د روغتیا نړیوالې ټولنې د خوا د تمباکو ورځې ته دغه ورځ ځانګړې شوې ده او دا چې تاسو په دې اړه هم که چیرې کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې د موږ سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمېرې مودې 0 او 250 شپېته 11 او 0 او 9 کوي 40-50-40 بودش میرو باندې کولای سي چې اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه هم له موږ سره شریک کړي. نو ورمشو یو اوریدونکو ته تر دې چې ډاکټر صاحب وصل کیږي د دوهم ځل لپاره یو اوریدونکو برا واخلو. بل سلامونه واخ مو په خیر.
وعلیکم السلام. خلیم الله حلیم من غزنی ولایت مالیکی.
حمید صاحب بخیر. اغلی خبروانی تا احیل دا چی روغ او جورو سی؟
الحمدلله خیره که دا تا سی او ریگون کتوب تا سلام احترامات لنگی که اوما
دیر از یا تمنانا
موضوع دی تنبکو و یا دی تنبکو زرار تا کلسل
نن د می یو دیر شمه ده او دغه ورځ هم د عام روغتیا نړیوال سازمان دخوا البته تنباکو ته ځانګړی سوی ده او دا یو نړیوال ورځ ده. تاسو کوم نظر هم لرئ یا کومه پوښتنه هم لرئ د ډاکټر صاحب نه؟
لومړی یو پوښتنه ډاکټر صاحب نه لرم، راشد افغانستان کې د شین موادو په وړاندې ډېرې پوښتنې حالات کې د پخا ډول تنباکو چې تنباکو په وړاندې څو مرزونه د سوي چې مخنیوي ونیسي، یعنې اوس د کرلو مخنیوي یا بندسي، یا ولې نه کېږي الاستقامه ولې نه کېږي برحاله ډول؟
بله، دغه پوښتنه به د ساعت همې وزارت نه بیا وپوښتو چې د غونه هم موږ میلمه لرو. که چېرې د ډاکټر صاحب نه د تنباکو په اړه کومه خاصه پوښتنه لرئ مهرباني.
نظر دا چې تنباکو چې څومره ضرورونه لري ډېر ضرورونه یې عام خلکو ته رسېږي. او داغ شي نوي ځوانان یو فرهنګ زېدلی په ځوانانو کې چې دوی عسکري څه کوي، یا نسوار چې اوس وګورو بېخي زیات یې باید خلک په نسوار باندې مبتلا دي.
بله، نسوار خو یو عادي خبره ده د ډېری کسانو دپاره.
وایي خدای دې چې دا فرهنګ له منځه ولاړ شي. دم قدم کېدم تا څنګه کله چې موږ د زیارت لريانو به تاوان کړی دا چې موږ یو ښه ګټور زیارت پرېښی او په ځای باندې تنباکو کړو، انګورو پرېښي، یا مغنه ځمکه په تنباکو باندې نیولې. خو غوښتنه مې له خلکو نه راغله چې عامه پوهاوي ته یو څه ترجیح ورکړي، خلک وپوهاوي ته صحیح زیارت وکړي د تنباکو په ځای باندې، یا صحیح زیارت ته ترجیح ورکړي. تنباکو څو تاوان موږ لرو، موږ زیرات کې تاوان سره کړی، زیرات موږ خراب کړی، دوم کړم چې باندې خراب کړو، ټول ځان نه فنو باندې خراب.
بله بله، ډیر زیاته مننه د تاسو نه ورور چې اړیکه مو ولي ولا او هم پوښتنه او هم خپل نظر د موږ سره شریک کړ. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو د موږ غاوري؟
بله
اورم. بله ډاکټر صاحب، مخکې مو هم فکر کوم خبرې نیمه پاتې شوې د پاړوي چې آیا کومه ورځ چې د روغتیا نړیوالې ټولنې د خوا د تنباکو ورځ ته ځانګړی سوی ده، یا هم یو دیرشم د می چې د تنباکو نړیواله ورځ ده، د تاسو په نظر آیا دغه یوه ورځ ورته کفایت کوي چې موږ په دې برخه کې مبارزه وکړو؟
نه، هېڅکله کفایت نه کوي. او دا ورځ چې نمان سیم دا په دې معنی نه ده چې یوازې هېوادونه دي په همدغه یو دېشم د مه کې خپل کارونه وکړي او د تنباکو خلاف او نور دې نه کوي. په دې هکله کې ډېر هېوادونه ځان ته پلانونه لري، د افغانستان ساتامي وزارت هم لري، او د افغانستان ساتامي وزارت د نړیوال روغتیایي سازمان یو فریمورک دی چې هغه د تنباکو کنټرول په ارتباط دی، هغه امضا کړی دی، هغه ته متحد دی. او د تیر کال د نړیوال روغتیایي سازمان رپورټ چې د تنباکو د کنټرول په ارتباط هغه خبرې په هغه کې دا څرګند شوی چې افغانستان په دوو برخو کې دغه جملو هېوادونو په قطار کې دی چې هغه ښه راسته راوړنې لري، چې یو دا دی چې د تنباکو په ارتباط اعلانات چې دي په تلویزیونونو او نور میډیا کې دا په کې ډېر کم کړي دي او نشته دی. او بل دا چې اغه یو محیط سموک فری مونږ ته ورده وایو، لکه مطلب دا چې په تعلیمي مرکزونو کې، په ادارو کې او داسې نور ځایونو کې خلک عام مظهر کې تنباکو استفاده نه کوي. خو چې اوس ګورو تنباکو استفاده لري، خصوصا یو تعداد ولایتونو کې د کابل په شمول چې هلته د قیلون خانې دي او ډېر مانور دي، ورته قلون استفاده که دم تنباکو ده خود ده که صرف مزه ده مختلف و میوه ده و سره گره شوی ده. نو لکه اوسم یعنی کافی اندازه کار نده شوی و ده باید چه ده کار باید چه سرطه و رسیگی.
بله دکتر سب، چه خده چه ده تنباکو به زیانونو بنده هم تاسو لگه روخنهی و چه وی دوستانو تا چه تنباکو کن زیانون هم لری؟
او بلکې ول نه دونه مصرفونه چې پکېږي او د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه په دې هڅه کې دي چې څه رقم خلک د تمباکو د استفادې نه مانه کې ځکه چې دا ډېر زیات صحي تاوانونه لري خپل هغه شخص ته او دې نه اخوا ته مګر ټولنې ته هغه روغتیایي سیستم ته ځکه چې یو تعداد مرضونه یو څو دیانه مخکې معلومونه ورته واخیستل لکه د زړه مرضونه او د رګونو مرضونه لکه فشار د خلکو هغه کسان چې سګرېټ کې د هغوی فشار نه د نور خلکو ته اوچتېږي همدارنګه د زړه حملې د دماغي سکتې یا دماغي حملې په دا کسان کې ډېر منځ ته راځي شکر ناروغي چې کسان چې تمباکو نه استفاده کوي لس نه تر دېرش فیصده پر ډېر چانس لري چې شکر په ناروغي اخته کړي او ځینې خلکو سرطانونه دي عمومکې او خصوصا د سږو سرطانونه چې دي نو دا هغه ناروغیان دي چې منځ ته راځي او د بلې خوا کله چې ډېر ساده وایو سګرېټ چې یا تمباکو د نشندو نه نیولې بیا ان تر کمېدې خواته لاړ شي هلته تاوان اسي لکه د سږو خواته لاړ ان تر اخري هغه ځای کې چې ګازونو تبادله وویني تر دغه ځای پورې په هر ځای کې ځان ته زیان رسوي لکه په خوله کې د خولې یو مقدار وړې وړې خرې زخمونه رامنځته کېږي د ژبې مرض ستونې ناروغي د سږو ناروغي لکه مزمن توخی ورته دی او یو تر نور تنفسي ناروغیان دي دا مسته کوي او او بلاخره چې ډېر مرګونه دی هغه سرطان دی چې د سګرېټ یا د تمباکو د استفادې نه مو
بله بله ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په دې وروستیو کې په ډیرو کلو بانډو کې آتی دغه ماشومانو لاسته هم دغه مواد ور رسیدلی دي میرمنې ماشومان او د دې ترڅنګ زاړه ډیری هغه کسان چې ناروغان هم د دونه استفاده کوي او د دې ترڅنګ چې 400 دین نور موارد استفاده کیږي او د دونه ګټه پورته کیږي د تمباکو نه هم ډیر زیات ګټه پورته کیږي او ډیری ماشومانو ته هم ورکول کیږي تاسو په نظر آیا د دې ماشومانو راتلونکي نه خرابوي
بلکې څنګه یو ریسرچ چې یو څنګه چې څومره مخکې په امدي کابل سر ته رسیدلی و هغه ځکه چې اتلس فیصد تقریبا 50 فیصد کسان چې موږ ویل هغه خلک چې هغه فاسل سمو کړی مطلب دا چې خپل سګرېټ نس کې خوري کورنۍ کوم بل غړی یا همکار اس کې ور سره یو د دفتر کې دی یا هم داسې په موټر کې چې خلک دي سګرېټ نس کې یا داسې نور دا موارد شته دی خو په دې څېړنه کې دا هم جواب تشیل و اکثر هغه کسان چې په سګرېټ اخته شوي دي هغه کسان دي چې د دوی کورنۍ غړي یا نږدې ملګري او دوستان چې دوی نه کوم یو سګرېټ وي نو په دې ترتیب باندې نور کسان په دې سګرېټ اخته شوي نو دا ګټه یو ستونزه ده او علت همدا ده چې اکثرا دا ځوانان سوشل میډیا او تلویزیون او دا نور هغو ته لاسرسی دي لري او په دې برخو کې د سګرېټ کمپنیانو چې دي هغوی هم لکه مخکې چې ډېر لګښت دي او دوی د هغوی تر تاثیر لاندې راغلي نو دا ځکه
بله بله ډیره مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مول موږ سره ګډون وکړ او موږ ته مو وخت راکړ ډاکټر صاحب غلام قادر قادر د موږ سره وو په خبرونه کې او اوس هم وخت ورکوو د عامه روغتیا وزارت د غیر سری امراضو رئیس ډاکټر صاحب سید حبیب اروال ته چې دوی هم په لاین کې د موږ سره دی سلامونه ډاکټر صاحب وخت مو په خیر اغلی خبرونه ته
سلامت سي ژوندۍ اوسئ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په خیر اغلی خبرونه ته او هیله ده چې کوم ستونزه چې وا تخنیکی ستونزه حل شوی اوسئ
ما سره خو حل ده ان شاء الله
بس نو ستونزه حل شوی ده او تاسو ته هم خیر اغلاس وایم خبرونه ته نن لکه څنګه چې مخکې هم له ډاکټر صاحب سره په دغه موضوع باندې خبره ترې درلودې او خبرې مو وکړې د روغتیا نړیوالې ټولنې د تمباکو ته البته دغه ورځ ځانګړې کړې ده چې د می میاشتې یو دیرشم نیټه ده او چې په هر کال کې 8 میلیونه وګړي خپل ژوند دغه ناروغي یا هم د تمباکو لاسه د خطر لاسه ورکوي په افغانستان کې بیا دا شمیر د کال 300 اوړي د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې آیا عامه پوهاوی ورکړی دی او کنه ځکه چې د موږ اوریدونکو هم په دې برخه کې ډېری پوښتنې درلودي
بله
مهرباني ډاکټر صاحب
تاسو یعنی د عامه روغتیا وزارت پوهاوی او څه کړي ده؟
بله بله، تر دې دمه یې د پوهاوی په برخه کې کوم کارونه تر سره کړي دي؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. اول خو امید دی چې دا د می یو دېرشمه نېټه چې هر کال د نه تنباکو یا د تنباکو د منع د نړیوالې ورځ په نامه لمانځل کېږي، او سږ کال موږ زیات کوشش کوو چې ځوانانو د خالص د تنباکو د تولیداتو فابریکو کې چې غواړي زیات ځوانان دخیل کړي او سګرټو رواجولو کې د دې مخنیوی وشي. نو د دې ورځې کامیابي غواړم، او د افغانستان حکومت او دې ته ژمن دی د نړیوال روغتیایي سازمان د هغه اف سی ټی سي کوم چوکاټ کوم قانون چې دی هغه یې امضا کړی دی، په هغې سا باندې موږ ژمنتیا لرو، زموږ رئیس جمهور، زموږ حکومت، زموږ د عامه روغتیا وزارت او نورې واړه واړه طرزالعملونه شیان چې دي هغه شوي. موږ الحمدلله په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت یو قانون د منع تنباکو دا جوړ شوی، عملي منظور شوی دی. په عملي کېدو کې لږ څه موږ پاتې راغلي یو، یعنې هغه څه چې هغه چې وشي موږ هغه څه عملي کړی نه دی، ځکه چې د دې قانون عملي کېدل یوازې د عامه روغتیا د وزارت یا د طبي مسؤلینو کار نه دی، بلکې مختلف سکتورونو په خصوصي توګه یا ځانګړې توګه د مالیې وزارت، تجارت وزارت او د ښاروالیانو همکاري ډېره مهمه ده.
بله،
په دې کې موږ هڅې کړي دي. د عامه روغتیا وزارت د خپل داسې وایم چې زه د غیر ساري ناروغیو د کنټرول ملي مسؤلیت په غاړه دی، او د تنباکو د کنټرول هم زموږ پورې مربوط یوه برخه ده. نو موږ په دې اړه باندې په افغانستان کې هم متاسفانه چې تاسو ته معلومات شته دی چې د په ټوله کې هغه ناروغۍ چې مثلا سرطانونه دي، مثلا د زړه ناروغیانې دي، تنفسي شدید ناروغیان دي چې تنباکو د استعمال نه پیدا کېږي، په کال کې د شل زر نه زیات کسان وژني چې عامل اصلي تنباکو استفاده یا ګټه اخیستل. خو هغه چې بیخي مشخص راجستر وي د څلور زرو په حدودو کې کسان وي چې په کال کې هغوی د تنباکو د مستقیمې اغېزې په خپل ژوند د لاسه ورکړي. او په دې هم تاسو مخکې ویلي چې په نړۍ کې 8 میلیونه، هیڅ شک نشته چې 1 میلیون یې هغه کسان دي چې هغې ته موږ سیکنډري سموکینګ وایو، یا هغه کسان چې هغوی اصلا خپله استفاده نه کوي، خو یا هغه سګرټ یا څکوونکي یا د استفاده کوونکي شاوخوا کې وي یا د کورنۍ غړي. نو دا تر ټولو ډېره خطرناکه ده. په افغانستان کې موږ په دې تېرو وختونو کې یو غټ کار چې موږ وکړ چې هغه دلته په رستورانتونو کې د قیلان په نامه تاسو پوهېږئ چې د مافیا چې کوم
تغییر
شکل په عصري توګه کړی، خلکو ته فریب ورکوي. د دې د مخنیوي دپاره د داخلي وزارت د مسؤلینو سره په ګډه، د ښاروالۍ سره په ګډه باندې یو هر کال موږ یو کمپاین اجرا کوو، او په سلګونو هغه قلم خانی ورته وایي یا رستورانتونه چې دی نه دا ټوله وو، او دوی او یو بل پوهاوی چې موږ حتی ترافیکو ته په دې برخه کې خاص ټریننګ ورکړی. همدارنګه موږ د مکتبونو فرض خپله تلیم ډېرو مکتبونو ته، او په مکتبونو کې مو د شاګردانو غوږونو ته دا پیامونه او د دې خطرون
ته متوجه کول. بله جناب اروال صاحب، او بخې د موږ یو اوریدونکو اړیکه نیولې وا، وایي چې په هغه صورت کې چې یو ماشوم، یو زوړ، یو ځوان، یو سپینګیره، یو ملا، یو د دې ترڅنګ یو ډاکټر، یعنی دا ټول د دې مواردو څخه دوی ګټه پورته کوي، نو څنګه موږ کولای شو چې عامه پوهاوی ورکړو؟ او کله چې موږ تاسو یو ملا امام ته وایو چې تاسو عامه پوهاوی ورکړي، کله چې هغوی خپله د دې ګټو د تنباکونه ګټه پورته کوي، نو څنګه غوولای شي چې اما په هوای ورکړي؟
ګوره دا ډېر خلک خبره وو، او ګوره یو وخت وای کوم مصاحبیو یا کوم ولی و چې هغه دا څور طویل و چې دا خرما ګټه کوي که تاوان کوي که دا ډېر خوراک وي، هغه ویل سبا راشه. سبا په دې معنی چې هغه خپل خوړل پریښه او بیا ورته نصیحت کړو. هدف دې نه دا و، دا د خبره بیخي دی ورور سیده، که ډاکټر استفاده کوي ورنه، که ملای کوي، که عام خلک هغه بل چاته نصیب نشي کوله د دې اضرار نشي بیانوله. خو دا دا مصیبت دا موږ په افغانستان کې رښتیا
او د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات دي چې د موږ اوریدونکو البته دغه پوښتنې کړې دي چې ځینې کړۍ دي چې په دې برخه کې لاس لري. یو ورور مو راته ویل ویل موږ خو چین ته یې هم د افغانستان نه خارج ته نه یو تللي چې د یغ ځای نه موږ خپله سګرټ راوړي وي. که چیرې سګرټ راوړل کېږي په افغانستان کې دلته خرڅېږي او هغه هم په ډېر کم مو پیسو باندې، نو وای موږ څنګه بیا دغه د دینه البته کولای شو چې لاس واخلو. یعنی خپل حکومت هم په دې برخه کې ستونزې لري چې دغه ستونزې باید حل شي او دوی باید مخنیونه وکړي.
ګوره منګه دا اوس په دې تیر کال کې چې مالی د محترم وزارت سره د تجارت وزارت سره په اصطلاح ډېر لاس په ګریوانو، هغه ته مدا وړاندیز بار بار کړي په قانون کې دا مسله ذکر ده چې د تمباکو په وارداتو باندې ټاکس یا مالیات جګه شي. په ټوله نړۍ کې تجربې ښودلې چې حد کې ټاکس دیګ شوی، د هغې قیمت دیګ شوی، حکومت او ملت ته یې ګټه کړې او بیا تمباکو پاتې شوي دي مرضې، یعنی خلکو تر کړي دي. خو په افغانستان کې متاسفانه بعضې بیا موږ سره بېخي رښتیا وایي دا ورو موږ سره استدلال دا کوي چې دا موږ ته د عاید کمیږي او دا کېږي او هغه کېږي. ومنګ وای چې دا چې په لکونو ډالر د بهر تزي دي مالګي درمل لپاره دې تباکو دی وژنه دا بیا څه کیږي. ومنګ اوس خوشاله یم چې دا څو میاشتې مخکې منګه دی ولسمشر نه یو تاییدي مکتوب ترلاسه کړ او د هغوی د دفتر نه چې منګ باید په مالیه یا ټکس کې وزارت مالیه ته لیکلي موږ ته لیکلي چې موږ باید دا تعقیب کړو چې دا ټکس زیات شي. په دې کې دا صحیح خبره ده چې موږ غواړو چې د هغه ګوري یو بله غټه خبر چې موږ قانون کې دا خبره ده چې هر هغه څوک سیګرټ واردوي نه یوازې دا چې 500 ډالر ټاکس، بلکې د هغې په هغه لیول باندې یا که کارتن وي که قطۍ وي 500 نه، د هغې باید یو په ملي ژبه یو مسیج او یو ډارونکي عکس باندې پوښل شوي. متاسفانه چې حتی ځینې مافیا په دې باندې کوشش وکړي چې موږ د قانون دغه ماده ته هم تغییر ورکړو.
بله بله،
نو دا مشکلات موږ لرو په افغانستان کې. خو کله چې ټول نور غټ مشکلات حل شي زه مطمئن یم چې انشاءالله موږ هوډ لرو، تصمیم منه والا چې موږ بیا په دې اړه باندې جدي اقدامات کوو. خو خدای دې زموږ د روغتیایي کورونا او سیاسي کورونا دا ټول مشکلات حل شي، نو موږ په دې ته تصمیم لرو. خو
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. په پای کې که چیرې په دې اړه راته ووایاست چې څه ډول کولی شو چې د دغه تمباکو پیښه البته پیښې راکمې شي او د دې مخه ونیول سي، په لنډو ټکو کې راته ووایاست.
دا موږ داسې اول خدا ده چې زه د ټولو دوستانو نه چې دا زما غږ اوري دوی نه زما هیله دا ده چې دا ډېر اسانه کار دی. یو کلک تصمیم او هوډ ته ضرورت لري چې سیګرټ یا چلم یا نسوار یا قیلان پریدي. دا فقط غټه خبره په دې کې نور هیڅ دوا نه دی استفاده نه کوي، فقط تصمیم دیونی.
بله، او د عامې روغتیا وزارت دلته څه مسؤلیت لري؟ باید کوم کار ترسره کړي؟ آیا د دوی مسؤلیت دا نه دی چې هغه دوکانونه او هغه ځایونه باید ټول د کابل او د نورو ځایونو یا هم ولایتونو سره هغه وتړي چې دغه مواد پکې خرڅیږي؟
بالکل، دا د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت دی د نورو سکتورونو په مرسته باندې، ځکه موږ دا حق نه لرو چې لاړ شو دوکان ته وایي چې دا بند که وتړه. دا د وزارت داخلي او د ښاروالیو د دې خلکو حق دی، کار دی چې باید موږ سره وکړو. په یوه خبره زه تاته وکړم، ګورې چې زه د عامه روغتیا وزارت کې د دې کارونو مسؤلیت لرم، خو داسې باور وکړئ چې موږ هیڅ بودیجه نه لرو دې ته.
موږ
معافي وایي، د اوښ مې پوښتنه وکړه چې دا ځای دی ولې کوږ دی، وایي چې کوم ځای مې سم دی.
بله بله، ډېره زیاته مننه اروا صاحب، وخت پای ته رسیدلی. ډیره زیاته مننه د تاسو نه چې په خپرونه کې مو ګډون وکړل. دوستانو، د موږ سره ښاغلی سید حبیب اروال و چې دوی هم خبرې اترې درلودې. تر بیا بلې خپرونې، تاسو په لویو بخونکو خدای سپارم. د خدای پامان.
ಮಾಟಕೋರ್ಕೇನ ಹಿಮ್ಮೆದ್ದು ದ್ವಾಡು درل بزل اوڑم شور کی نا